دوی بجی شوې. احمد شي بریم، السلام علیکم. دا ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې د ځوان فکر پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دې خپرونې ته مخه کړو، خبرونه سره له دې چې د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو ادارو له پاکستانه غوښتي دي چې افغان کډوال دې له خپلې خاورې په زوره نه باسي، دا لړۍ روانه ده. او د رسمي احصایو له مخې چې پرون خپره شوه، 1040 افغانان له پاکستان افغانستان ته د اپریل له 14 تر 22 داخل شوي دي. د پاکستان حکومت پروسه شکل په نومبر کې خپل خاوري د افغان کډوالو د استلو لمړی پړاو پیل کړ، چې تر اوسه نږدې 15,340 افغانان خپل خاوري ستلې دي. د ماليزیا د حکومت یو پلاوی په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د لیدو پر مهال ژمنه وکړه چې کوالالمپور به افغان ډیپلوماټانو ته روزنیز کورسونه جوړ کړي. د ماليزیا د پلاوی یوې غړې داتو شازلیا وویل ماليزیا هوډ لري چې افغان ډیپلوماټانو ته لنډمهاله روزنیز کورسونه، د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې روزنیز پروګرامونه، د افغان مامورینو لپاره د محاسبه او پراختیا په برخه کې روزنیز کورسونه، او په دې برخه کې له افغانستان سره د مسلکي پروګرامونو په تنظیمولو کې همکاري وکړي. د ماليزیا د بهرنیو چارو، کورنیو چارو او دفاع وزارت همدارس د سر اعظم د سلاکارانو په شمول پلاوی نن په کابل کې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره وکتل. د بریتانیا سر اعظم ریشی سوناک به د جرمني له سر اعظم اولاف شولتز سره نن پر امنیتي او دفاعي چارو خبرې وکړي. ریشی سوناک اتلس میاشتې مخکې د بریتانیا سر اعظم شو او له صدارت را وروسته دا برلین ته لومړی سفر دی. اټکل کېږي چې دوی به تر ډیره د اوکراین پر مسلې تمرکز وکړي او په اروپا کې به د ناټو د هوایي دفاع د پیاوړتیا پر مسلې وشخیشي. د روسیې د سیمولینسک سیمې چارواکي واسیلی انوخین نن په ټلګرام کې لیکلی دی چې د دوی د سیمې د تیلو او انرژۍ پر تأسیساتو د اوکراین ډرون الوتکو د برید له امله اور لګېدلی دی. انوخین زیاتوي چې تلفات نه دي اوښتي او اور د بیړنیو چارو د ادارې کارکوونکو مړ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ایران نور بندیزونه ولګول. په دې بندیزونو کې چې پرون د خزانه وزارت اعلان کړل، څلور کسان او هغه دوه شرکتونه شامل دي چې د خزانه وزارت د بیان له مخې د ایران د پوست په لارښوونه په ورانکارو سایبري فعالیتونو کې شکیل وو. پر دې سربیره د امریکا د عدلیې وزارت او د تحقیقاتو فدرال اداره اعلان کړی چې په دې بندیزونو کې شامل څلور کسانو پر امریکایي مؤسسو هم په امریکایي مؤسسو په سایبري حملو کې لاس درلود.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو دوستانو ستړي مشي. د نن ورځې د ځوان فکر په پروګرام کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. نن د کتاب د کاپي د حق نړیواله ورځ ده. کتاب د کتاب مطالعه او په افغانستان کې کاپی رایټ حق چې یا کاپی رایټ چې کوم څه دي، دا همیشه په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د بحث موضوع و. افغان ځوانان ډیر کله په دې ملامت کیږي چې دوی له کتاب لوستلو سره لیوالتیا نه لري. هغوی چې کتابونه پلوري یا کتابونه خپروي، هغوی بیا په دې باندې ملامت دي چې د کتاب د کاپی حق چې کاپی رایټ ورته وایي دا نه مراد کوي. لیکوال هغوی چې کتابونه لیکي، هغوی بیا شکایت دا لري چې کتاب لیکل یوازې د دې لپاره کوي چې خلکو ته معلومات ورسوي او نشي کولای له دې لارې نه هغه د خپل ژوند مادي اړتیاوې پوره کړي. نن په ځوان فکر کې په همدې موضوعاتو غږیږو. په افغانستان کې د کتابونو لوست او بازار څنګه روان دی؟ په وروستیو کې د انټرنیټ پراختیا، د ټولنیزو رسنیو ودې او پراختیا دې پرې څومره اغیزې کړې دي؟ افغان ځوانانو له اول نه کتاب سره څومره علاقه لرله، اوس څومره علاقه لري؟ آیا کتابونه پلورل کیږي؟ د کتاب د کاپی حق څومره مراد کیږي؟ په افغانستان کې په دې اړه څه اصول یا قواعد یا قوانین شته؟ او دا چې افغان لیکوال د خپلو کتابونو د خرڅلاو لارې څه شی ترلاسه کوي او کنه له جیب نه پسې لګښت کوي، او په مجموع کې ولې کتاب ولولو او کتاب څه پیدا کوي، څه ګټه لري، موږ ته په دې باندې به بحث کوو. په میلمنو کې نن را سره میر احمد یاد دی، د افغان لیکوال د لسکونه کتابونه یې ژباړلي، خپلې لیکلې دي او له مختلفو ژبو نه یې راژباړلې دي، خپاره کړې دي. په ډاډ سره ویلی شي چې د پښتنو لیکوالو ترمنځ یو له هغه کسانو نه دی چې په زیات اندازه اثار یې خپاره شوي دي او په بازار کې هم ګڼ د کتابونه هم پخوا پیدا کېدل هم اوس پیدا کېږي. بل کسته مو چې بلنه ورکړې ده هغه د اکسوس خپرندوی مرکز مسول صفی الله ناصری دی. د تم هڅه کوو چې ټلیفون مو ورسره وصل شي. بل کس سالار خادم دی، د هم افغان لیکوال او ژورنالیست دی. هڅه کوو چې دام را سره وصل شي او په بحث کې را سره برخه واخلي. خو له نیکه مرغه یاد صاحب را سره شته دی. یاد صاحب، خپرونې ته ستړی مشي، لومړی خو مننه چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه تر اغلی رازا ول بی لتاسونه په نسبتا وی شخصي پختنه را پایل کم. ولی مغختل چې دوم رډیر کتابونه وج باړی انګیزه اتسبه یا ای ولی
تاسو ته او ټول لیدونکو ته او لیدونکو ته سلامونه. لومړی خو ټول ته تاسو ته او نورو لیدونکو دونکو ته د کتاب د ورځې مبارکي وایم، خصوصا تاسو ته هم ځکه چې تاسو هم د همدغې برخې کسسته او ستاسو کتابونو سره مخکې نه بلد یم. د کتاب سره زما اړیکه ډېر ماشومتوب نه وه. زه اکثره دا کیسه په ځای کې کوم چې زموږ په کور کې یو زوړ د لرګي صندوق و او هغه زما د کاکا و خدای دې برخې وفات شوی او هغه کې ځینې کتابونه پراته وو. دوه درې کتابونه چې ما ته اوس هم یاد دي، نومونه یو چرته چې ډاکټر نه وي که داسې یو کتاب و چې هغه به د لومړنیو طبي مرستو په اړه، یو څو کیسې وې د علي حیدر جوشي چې منظومې کیسې وې هغه پکې و، یو د بابرزي صاحب کتاب و د شعرونو، یو د خوشحال بابا پاړې کتاب و. نو زه به چې کله اوزګار شوم هغه من بره سې وټارۍ کېښې او به چې زه کله اوزګار شوم هلته به ورتلم، یو کتاب به مې تر اغېسته لوستم. هغې وخت نه مې دا شوق و. بیا چې کله زه مکتب کې وم هغلته زما صنفیان وو، هغوی به کتابونه را وړل، هغوی اقتصاد هم ښه و، بهر سره اړیکې هم ښې وې. عموما د فارسي کتابونه به راوړل، بیا به هغه ته ما قرض کول، یوه ورځ دوه د هغه به لوستل، بیا هم بیرته ورکول. دا اړیکه همدغسې وه تر دې چې بیا په 2013 یا 2014 کال کې ما خپله ژباړه شروع کړله او اولنی کتاب چې ما وژباړه د ډاکټر مبارک علي و د اردو نه هغه ترجمه شو، هغه چې چاپ شو سره دې چې ډېر زیاتې نیمګړتیا په کې ځکه لومړی ژباړه وه. خو زه ډېر زیات وهڅول شوم، مشرانو استاذانو ډېر وهڅولم، لوستونکو ډېر وهڅولم او په ضمن کې په دې باندې ټینګار وشو چې ډېرو استاذانو مشرانو ما ته ویل چې پښتو ژبې ته ترجمه شوې ده، خو دا کار کول غواړي ځکه دا نوره ډېره ترجمه باید وشي، ډېر کتابونه باید وژباړل شي. نو ما سره دا فکر هغه وخت نه پیدا شو چې یاره دغې برخه کې کار کول غواړي، سره دې چې مخکې ډېر کار شوی و. خو بیا ما ویل چې سره دې چې زه خپل کار کوم، ژوند کوم او د دې تر څنګ کتابونه ته هم گزار هر ورځ لږ لږ وخت ورکم، نو یو ډېر لوی کار به شوی. نو هماغه هر ورځ لږ لږ وخت ورکولو چې بالاخره د کتابونو شمېر لسګونه شو، اوس تقریبا 13 ته نږدې شوي دي. همدغه شوق او دویم دغه احساس چې ډېری ځوانان، ځکه زه چې په داسې مرحله کې وم چې ما باید کتابونه لوستې وای، ما ورته لاسرسی نه لرم، یعنې کوم کتابونه چې ما غوښتل هغې ته مې نه لرم. نو یو فکر دام را سره و چې یاره دغه ځوانان چې هغوی نوي دي او هغوی کتابونو ته لاسرسی باید ولري، هغوی باید د مطالعې دپاره مواد ولري او هغه کتابونه باید ولولي چې هغه په نورې نړۍ کې ډېر زیات لوستل شوي دي او خلک ډېر زیات مفید ګڼي خو په پښتو ژبه کې نه و. نو زما ډېر کوشش دغه و چې د دغې زموږ د لوستونکو د نړیوالو کتابونو ترمنځ د یو پل حیثیت ولرم او دا سره وصل کړم.
ډېره زیاته مننه یاد صاحب. نن د کتاب او د کاپی رایټ، چې کاپی رایټ خو ډېرو شیانو پورې اوس تړلی دی، هغه په اصطلاح په بیلابیلو هنرونو کې، په هغه انټلیکچوئل پراپرټیز چې ورته وایي، په هغې کې د کاپی رایټ مسله مهمه ده، خو له کتاب سره ډېر تړلی او ځکه خو په نړیواله توګه هم له کتاب سره یو ځای منزل کېږي. دغه ورځ په افغانستان کې په داسې یو حال کې لمانځل کېږي چې په تیرو لسیزو یا کلونو کې هم په افغانستان کې په هر کتاب لیکلي وو چې د دې کتاب د چاپ او بیا خپراوي حق خوندي دی، خو کوم قوانین نو په دې برخه کې ټاکلي قوانين او یا کو تاسو کې د لشي چې په دې اړه باندې معلومات راکړي. بیا ورسته راځو دې ته چې د لیکوالۍ لپاره هم څه تر لاسه کړي کنه، خو هغه به ورسته به بحث کوو. د افغانستان کې د کتاب د غدي کاپی رائټ یا د چاپ د حق یا د بیا خپراوي د حق دا موضوع تاسو څنګه ارزوي؟ ځکه چې ځینې داسې استدلال کوي چې تر یو حده ګټه کړې ده، ځینې بیا وایي چې نه زیان یې کړی دی. څومره مراد کیږي؟ په اړه څه قوانین شته او آیا دا وسنۍ وضعیت ګټور دی او که نه زیان اړوونکی دی؟
لومړی خو زه دغه وضاحت باید وکړم چې کوم کتابونه چې خپرندوی ټولنې چاپ کوي عموما د کاپی رایټ هغه قسمي سلسله چې ده دا باید هغوی ته کړي، دغه پروسه یعنی کتاب باید هغوی راجستر کړي، هغه ایسبین نمبر کې ورته اخلي، هغه باید هغوی واخلي، ځکه د ژباړونکو د لیکوالانو نه یوازې محتوا ترلاسه کیږي، نور کار پرې هغوی کوي. نو دا که وروسته نصری صاحب راشي دا به هغوی ډېر ښه جواب کړی شي چې دوی رسمن د کتاب دغه سره مثلا د حکومت سره ثبت کوي، دولت سره ثبت کوي، کله سره کوم قوانین د خپرندویانو لپاره شته که نشته، ځکه خو عموما د خپرندوی لپاره وي، د لیکوال لپاره نه وي. او لیکوال هم چې کله کتاب خپروي په خپله خپرنو بیا هغه حالت سره مخ کیږي. البته یوه اړیکه د لیکوالو او ژباړونکو او د خپرندویو ټولنو ترمنځ شته ده چې دا اړیکه ډېره رسمي نه ده، یعنی لکه څنګه چې تاسو ویل چې په ډېرو کتابونو دا لیکلی چې د دې کتاب د چاپ حق خوندي دی، اکثره د خپرندویو ټولنې دغه حق ځان ته خوندي کوي، خو په دې اړه کوم رسمي تړون چې هغه په کوم رسمي مرجع کې راجستر وي او داسې د اعتبار وړ وي دا نه کیږي. ځکه ټول هغه د خولې د ژمنې خبره ده چې لیکوال یا ژباړن کتاب ورکې خپرندویو ټولنې ته، خپرندویو ټولنه هغه چاپ کړي او د دوی ترمنځ تفاهم وي چې دا کتاب مونږ چاپ کړی دی او د دې حق زمونږ دی. خو که چېرته مثلا خپرندویو ټولنه دا کتاب بیا بیا ځل چاپ کوي، یا یک لیکوال یا ژباړن دا کتاب بل چاته ورکوي، هغه چاپ کوي، په خپله چاپ کوي، په دغه وخت کې داسې ډېر دغه نشته، داسې یو منظم پروسیجر نشته چې باید څنګه لاړ شي. یعنی تر ډېره خبره هغه په اصطلاح تر ډېره د ملګری او د باور او د ژبې خبره ده چې په دغه حالت باندې مخکې ځي. زه خو داسې ګڼم چې دغه وضعیت د اول نه ښه نه و. صحیح ده چې د خپرندوی ټولنې لپاره دا یو ډول دغه وه، یو ډول ګټه دا وه چې هغوی مثلا دغه کتاب واخلي، بیا هغوی چاپ کوي، بیا د کوم محدودیت نه پاره بڼه چې خپله وغواړي په هغه بڼه باندې چاپ کوي، او لیکوال یا ژباړن چې کتاب وسپاري دغه نه وروسته بیا هېڅ حق نه لري په د کتاب په اړه، ځکه خپرندوی ټولنه وایي چې دا ټول حق زموږ دی. دا دغه په تاوان دی، د لیکوال او د ژباړونکو د دوی په تاوان باندې، داسې ګڼو چې دا د دوی په تاوان دی. ځکه چې کله کله داسې هم کیږي چې یو خپرندوی ټولنه مثلا یو کتاب بیا د دینه چې هغه ژباړن یا لیکوال خبرې هغوی بیا بیا چاپ کوي، او لږ تر لږه دغه تفاهم هم بیا نه کیږي چې موږ دا کتاب بیا ځل چاپ کوو، تاسو په دې کې کوم تغیرات راوړئ، کوم ځایونه پکې بدلوئ، یا تاسو اوس هم په فکر کوئ چې دغه تاسو کوم کتاب په خالي کړی دی، خصوصا په هغه کتابونو چې غره پوهنتونونو لپاره علمي کتابونه چې دا اوس هم ضرور دی که نه دی، یا دا اپډیټ کول غواړي که نه غواړي. نو دغه یو ډول خلا شته دی. البته د دې به ښېګڼې مې یو ښېګڼه خو دا ده چې دا کار چې کله ډېر تیز کیږي او ډېر کیږي، نو بیا ځینې اصول او ځینې قواعدو باندې سړی سترګې پټوي، ځکه که دغه پروسې ټولې موږ عملي کولی، نو زه فکر کوم چې دغه څومره په دې تېرو کلونو کې چې څومره د کتاب د چاپ او د ژباړې کار تیز شو، دومره نه شو تیزېدلی، او یو ډول محدودیت به هم لیکوال او ژباړن او خپرندوی ټولنې په ځان باندې احساسولی، یعنې هغه څومره د بیان د اظهار ازادي چې ده، څومره د لیک ازادي چې تجربه کېدله، زما نظر دا ده چې هغه عمره به نه تجربه کېدلی. او په ضمن کې خپرندوی ټولنې هم مجبورې وې چې لیکوال سره یو تفاهم کړی وی، کېدای شي په دې کې مادي مسایل هم راغلی وی چې هغه وخت خپرندوی ټولنو استدلال دا و، او اوس هم دا دی چې موږ د کتاب نه دومره مادي ګټه نه شو کولی چې په هغې کې د موږ د خپرند لیکوال یا د ژباړن په مقابل کې مسؤول شو، هغوی ته په دغې مالي برخه کې بیا حق ور.
مننه کوو ښاغلی یاد. ناصری صاحب هم راسره یو ځای شوی دی، د اکسوس خپرندوی مرکز مسؤول دی صفی الله ناصری. ستړي مشي تاسو مخبرونې ته دغه د کاپی رایټ یا د کتابونو د کاپی د حق د خوندیتوب په اړه باندې چې کوم قوانین دي یا رسمي پروسه ده، موږ په دې باندې بحث وکړه. دا په افغانستان کې نشته، په خام نه وه، اوس به هم نه وي، او کشته تاسو معلومات په دې اړه څه دي؟ یعنی تاسو چې یو کتاب چاپ کوئ دی راجستر لپاره یې څه پروسه ته کوي او کنه څنګه معلوموي چې دا کتاب بل ځای چاپ شوی یا د چا دی کاپی حق زیانمن نشي؟ دغه پروسه څنګه مخکې ځي ناصری صاحب؟
سلامونه کوروان، ډېر مننه کوم. زه هم خپل سلامونه وړاندې کوم. ډېر مننه په رښتیا هم چې کاپی رایټ مسله ډېره مهمه ده او په افغانستان کې په دې وروستیو کې چې کله افغانستان د نړیوال تجارت سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، د هغې سازمان په غړیتوب سره د کاپی رایټ په افغانستان ملزم شو چې باید افغانستان د کاپی رایټ قوانین هم په ملي کچه جوړ کړي او هم د نړیوال قوانینو کوم اصول چې دغه باید پکې نظر کې ونیول شي. نو په هغې کې دا څه رعایت شوی وو او داسې قوانین په وروستۍ جمهوریت کې سره جوړ شوي وو چې د دغه حق حمایت یې کوله، او د دې طریقې په خاطر ډېرې ابتدایي چارې روانې وې چې د یوه بریده مخې مخته ولاړلې او موافقانه وې. نو دا د نړیوال تجارت سازمان غړیتوب دغه یوه مهمه او الزامي موافقه ده چې کله نور هیوادونه غړیتوب ترلاسه کوي نو دوی ملزم دي چې باید د کاپی رایټ په حساب چې نړیوال کوم کتابونه یا ژباړ یا چاپوي هغه ځانګړي قوانین لري او دغه په اساس باید رعایت کړي. په ملي کچه کې اوس چې کله تحول راغلی دی، په دې سره د افغانستان کې هم د کتاب د ارزونې او بررسۍ یو کمیسیون ماستر راغلی دی چې مشري د اطلاعات پر هنګ وزارت نشراتي معینیت پر مخ وړي او په دې کې زیاده خل نور ادارې نه خپل استازي لري. نو دا مخکې لدینې چې کوم کتاب چاپ شي دلته وړاندې کی او دلته یو ارزونه ترسره کی، نو وکولای شي دا کتاب په قانوني بڼه چاپ شي او اسوین ترلاسه کی. نو فعلاً داسې یو بهیر رسته دی او زه فکر کوم چې بیا هم په ټول افغانستان کې د دې قانون د حاکمیت او د دغه کمیسیون د عامه پوهاوي په ارتباط شاید ټول زیاده خلک مراجع ډېر آگاه نه وي، ځکه تر ډېره په کابل کې چې کوم بنسټونه دي هغه په دغه برخه کې د بهیر رعایتوي او د ولایت د فعالیت از ډېر نیم خبر او که هم په ولایت کې ډېر د کتاب چاپ هم نشته دی.
یعنی تاسو وایئ چې اوس په کابل کې یو کمیټه شته دی چې هغه باید کتابونه وګوري د اطلاعات او کلتور وزارت په چوکاټ کې؟ مخکې داسې کم څه شی وو چې تاسو د اطلاعات او کلتور وزارت سره کومه همغږي کوله په پخوانیو دولتونو کې په ځانګړې توګه د جمهوریت پر مهال؟
هغه وخت هم موږ د یو قانون مدار مرجع په توګه چې موږ جواز درلودل او دوی داسې یو پروسیجر درلودل چې د موږ په واک کې سل آی بی نه راکوله، موږ به په غیر مقابل کې چې کتابونه چاپوله پس د کتاب د چاپ نه به موږ د کتابونه ورولله او دوی به کتله مطابقت به ورسره کتله چې د کتاب او آی بی چې ورکړل شوی دی سره ساخلي که نه. نو مخکینۍ کتنه د کتاب نه وه، بلکې یوازې څه موارد چې په کاپی رایټ قانون کې پیشبینی شوی وو د هغه په نظر کې نیول کېدله، لکه ملي او اسلامي ارزښتونه.
دغه د کاپی رایټ په قانون باندې که تاسو لږ راته نور معلومات راکړئ. مخکې مالا یاد صاحب نه مو پوښتل، اوس دغه د نړیوال د کتاب د حق خوندیتوب قانون په افغانستان کې تاسو مخکې ورته اشاره وکړله، افغانستان په دې برخه کې په هغې وخت کې تاسو ته چې دغه شمیرې درکولې دی پر کوم بنسټ درکولې؟ په نړیوال بنسټ وي او که نه په ملي بنسټ وي؟
افغانستان خو مخکې وخت کې هیڅ اجبین نه درلوده، بلکې دا هویت ورته پیدا شول چې دوی وکولای شي د آی بی نه پیدا کړي. نو دا هڅه د عبدالکریم خرم په وخت کې شوې وه او دا هویت منځته شوی و چې افغانستان په نړیوال مارکیټ کې د کتاب لپاره خپل آی بی نه پیدا کړل. یعنې د دې تر مخ نه داسې ویل کېدل چې د ایران د آی بی نه استفاده کړه او پس هغه به چې دوی کله دا ورته وړاندې کوله او هغه به اکټیو کېدل. نو په دا هم چې موږ کوم آی بی نه اخیستي وو تر ډېره فعال شوی نه وو، یعنې موږ به چې کله کتاب په مارکیټ کې سرچوله موږ دا کتابونه د کومې مرجع نه چې دی د آی بی نه اخیستي وو او د دولت په حساب هغه یوازې یو څو کتابونه د ګوتو په شمار فعال شوله چې هغه آی بی نه دا هویت یې پیدا کړه چې دا د کتاب آی بی نه دی، او موږ به کولای شول چې مثلا د ډېرو سرچ انجینر په دا وګورو چې دا کتاب د دغه آی بی نه دی که نه. نو هغه هم وو خو دوی به داسې ویل چې موږ د هماغه مربوطه مرجع ته نړیواله کومه د ملل متحد کومه مرجع چې وه موږ هغې ته وړاندې کړي دي، خو دی پروسس کوي او پس وایي تاییدوي او بیا یې کولای شي چې دا ستانډارډ ورته وګرځي. نو هغه هم و، خو یعنی داس نه دي چې هغه د اعتبار وړ نه دي. کوم جوړښت چې لري هغه ټول پکې رعایت شوی دی، او اوس خو د افغانستان د نړیوال تجارت سازمان کې تاریخ حالت کې دی، یعنی دا قوانین اوس حاکمیت نه لري، او بیا کېدلی شي کله دا غړیتوب د تاریخ حالت اوس فعال شي ممکن بیا فعال ولري.
مننه ښاغلی ناصری. یاد صاحب، تاسو مخکې یو شي ته اشاره وکړله چې په بشپړه توګه باندې د کاپی رایټ دغه کم نړیوال قانون چې دی په ځانګړې توګه د کتابونو په برخه کې، له کتابونو نه خواته په نورو آثارو په برخه کې هم کېدلی شي، دا به پروسه یو څه پیچلې کا د افغانانو لپاره، په ځانګړې توګه پښتو ژبې لپاره چې تاسو خپل یو لاغ کسان نه چې فکر مکوو چې په پښتو ژبه کې ډیر کم کتابونه دي او په ډیر کم وخت کې موزيات کتابونه ورته روش پاړل، دغه پروسه ټکنې کولای شي. خو د لیکوالو د حق پاړه باندې یا د لیکوالو د حق زامي پاړه باندې، تاسو آیا د پښتو ژبه مارکیټ او دغلته د کتاب د لستونکو هغه شمیر دومره ویني چې لدی ورسته باید یو پښتون لیکوال یا یو افغان لیکوال د خپل کتاب په قزامه باندې په اصطلاح هغه خپل مالیستون زحل کی او د خپل کتاب لاري د یو کار یو درآمد په توګه باندې هم کتاب ولیکي چې خلکو ته ګټه ورسی، یو هم لکار سړی چې نفقه ته اړتیا لري، مالی امکاناتو ته اړتیا لري، هم دغه کتاب لیکلې دي مالی امکانات هم بشپړه کړلی شي. آیا دا امکانات او دغه ظرفیت تاسو د لستونکو شمیر ته د مطالعې فرهنګ ته په کتو باندې او شته قوانینو ته په پام باندې وینئ؟
لکه ما چې مخکې ویل، اول چې ما ژباړه شروع کړله په هغو کلونو کې خپرندویو ټولنو ډېره لیوالتیا دې ته نه لرله چې هغوی دې لیکوال سره په دې خبرې وکړي چې که موږ حتی په دغه کتاب کې ګټه وکړله هم تاته پکې برخه درکړو. داسې دغه نه وه، دا خبره نه وه، بلکې ټوله دغه پروسه داسې د یو احساس د مخې روانه وه. مثلا لیکوال یا ژباړن به په دې احساس باندې کتاب ژباړه یا لیکه چې زموږ خلکو ته خیر ورسیږي، خلک کتاب ولولي. خپرندویو ټولنې به په دې نوم په دغه نیت چاپ کوو چې پرېږده چې خلکو ته کتاب ورسیږي او خلک کتاب ولولي، که موږ پکې ډېره ګټه هم نه کړله زه خیر دی. بیا دغه نه وروسته زما خپل تجربه دا ده چې اول ځل چې ما د اکسوس سره کار شروع کړ، نو زما د اکسوس ترمنځ یو لیکلی تفاهم رامنځته شو، او هغه لیکلی تفاهم په دغه اساس باندې چې مثلا موږ دغه کتاب ستا چاپ کوو، د دې دغه کاپی رایټ به موږ سره، یعنی دغه کومه نسخه چې تاسو موږ ته راکوئ دا به ته بل چاته به نه ورکړي، دا به یوازې موږ چاپ کوو، او د دې په بدل کې مثلا موږ به تاته دومره جلد کتابونه درکو او دغومره مقدار پیسې به درکو چې هغه پیسې چې نور خپرندوی ټولنه مثلا ژباړن ته لیکوال ته به کتاب چاپ شو سل کتابونه به ورکول، یعنی د حق زمې په توګه هغه به تقسیمول. اکسوس دغه یو بدلون راوړی چې هغه د سل کتابونو مقدار یا د هغه تقریبا نږدې پیسې د مستقیما لیکوال یا ژباړن ته ورکولې، چې دا دغه نه وروسته دغه پروسه را شروع شوه. یعنی دا د اعتراف کوم چې دا کار اول اکسوس وکړه، دا هغه سره به ډېر ژباړون کې موه هڅېدل، ځکه د دې نه مخکې خلکو هسې هم کار کوو، بیا چې یو څه داسې د سلو کتابونو معادل پیسې ما ته راتلې، نو بیا خلک ژباړون کې خصوصا ډېر خوشحاله او ډېر کار کوو. خو دغه د سلو کتابونو معادل پیسې دا زه دا نه وایم چې دا د کتاب د ژباړلو حق زحمه ده، زه دا وایم چې دا یو ډول د خپرندوی ټولنې لخوا نه دغه سره د ژباړن یا د لیکوال هغه تشویقول دي او تشویقي بسته غوندې ده، ځکه څومره زیار چې کتاب غواړي او څومره کار چې کتاب غواړي او څومره زحمت چې او وخت چې ژباړه غواړي، نو دغه معاوضه چې ده دا هغه نشي راډه کولی، ځکه د سل کتابو پیسې به څومره راشي او سل کتابونو خاص هم خلکو کتاب ورکول اوس دوی به پیسې شروع کړي. نو زه دا وایم چې د خپرندوی ټولنو وضعیت ته وګورو او د دوی مشکلاتو ته وګورو، په بازار کې د کتابونو د خرڅلاو شمیر ته وګورو، یعنی د لیکوال او ژباړن ته خو دا معلومات کیږي چې یو کتاب څومره وخت بعد دویم ځل یا دریم ځل چاپ کیږي. مثلا ما داسې کتاب هم ژباړلی دی چې هغه په 2014 کې چاپ شوی دی، خو سپورې دویم ځل نه دی چاپ شوی، او هغه ځل هم 1200 جلده چاپ شوي دي او هغه اوسه پورې لاندې خلاص شوي. نو اوس دغه محاسبه په کار ده چې په زر 1200 جلد کې به خپرندوی ټولنې څومره پیسې وګټي چې هغه د خپل مصارف هم پوره کړي، اگر کرایه هم پوره کړي، بیا هغه لیکوال ته پکې یا ژباړن ته دومره پیسې ورکړي چې د ژباړن لیکوال گزاره پې وشي. زه د پښتو مارکیټ ته په کتو اوس هم په دې باور نه لرم چې د پښتو ژبې لیکوال او ژباړن دې د خپل کتاب په ګټه باندې ژوند وکړي، یا هدا اقل هغه څومره وخت چې دا د کتاب او د ژباړې دپاره ورکوي او څومره زحمت چې تېری د هغې یو معاوضه دې ترلاسه کړي، بی د دې تشویقي دغه نه چې یو سل جلد کتابونه وي. او د دې وجه واضح ده چې کتاب لوستل کېږي نه د جمهوریت په وخت کې بیا هم خو، ځکه زما خپله دغه تجربه ده چې کتابونه ډېر چاپ کېدل. مثلا داسې کتاب به مو چې کال کې به هدا اقل یو کال وروسته به دویم ځل چاپ کېده، خو د هغې نه وروسته چې دغه تحول راغلی دی د هغې نه وروسته مطالعه بیخي کما شوې ده. حتی خبرندوی ټولنې زه چې زموږ سره په تماس کې یم، هغوی د دې په ځای چې مثلا د کتاب په چاپ باندې فکر وکړي او د کتاب په خپرېدو فکر وکړي، ډېر فکر په دې کوي چې څنګه خپله بقا وساتي، څنګه دغه رامنځته شوی جوړښت د منځه لاړ نه شي، څنګه دغه څو کلنې هڅې له منځه لاړې نه شي. د هغوی ډېر تمرکز په دې باندې دی. نو اوس دغسې یو حالت دی چې نه لیکوال دا توقع لرلی شي، نه ژباړن لرلی شي، او نه خپرندوی ټولنې واقعا په ځان کې دا توان ګوري چې هغوی دې حتی د لیکوال او ژباړن د تشویق لپاره چې هغه څو جلد کتابونه یې په خاور کول اوس دغسې په ډاډه زړه ورکړی شي.
نه یو اورېدونکی لرو، هغې نه وروسته زه ناصري صاحب ته ورځم. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
مننه. سلامونه نیکلی کرامات تاسو مېلمنو ټول اوریدونکو کوم ز اسمت الله د هلمند ولایت نه.
اسمت الله ستړی مشه له هلمند نه. ورسته ځل کله کتاب پلورنځي ته تللی یو کتاب دی اخیسته؟
مننه. ورسته ځل ز تر دغه خپل ورسته کتاب پلورنځي ته ولاړم، البته څلور کتابونه مې راو پلورل او را مې وړل.
خډیر خ فکر کوي چې خلک د څه ډول کتابونو مینوال دي په افغانستان کې، یا د تا شاوخوا چې څوک ګوري، ملګري دي دي، دوستان دي دي، دوی کتابونه لولي، پیسې پی ور کوي، او څه ډول کتابونه لولي؟
مننه. ډیر ښه او فرزار هم چې ته اشاره وکړله، بلې و کې خلک دلته په کتابونو باندې ډیر زیات پیسې ور کوي. یو کتابونه چې ډیر مطالعه خلک زیات کوي هغه د دینی علوم دي، چې هغه د عرب او یا د شانی د عجم د منځنی ختیځ د علما کرام سره تړاو لري. دا کتابونه خلک زیات مطالعه کوي په خاطر د دینی پوهې د زیاتوالي، او ځینې نور کتابونه چې د شانی د تاریخ ویل د پښتو ژبې یا د شانی نور لکه د افغانستان مخکنی هغه مورخین چې دلته کارنامې او کارونه کړي وي، دا غوي د ژوندلیک اړوند کتابونه وي. دا کتابونه هم خلک مطالعه کوي، او دا شان نور د اسلامي نړۍ او نور نړۍ کې چې تر اسلام وړاندې څوک تیر شوی هغه د دې نړۍ د پاره کارسترګي کړی وي. نو دا غي دا تاریخ کتابونه خلک ډیر کوشش کوي چې رانیسي او ویل وړي او ځان ته په دغه باندې یو مسیر وټاکي، او د دوه پر کومو قدمو باندې چې قدمونه هغه اخیستي دي او تاګو کې، او د غزان د ژوند مزل تراغ لوړې سکه کړي ځان ورسوي، او کچېری دا شانې ادامه ورکړي زه باوري یم چې دا شانې به زوی ځان تراغ لوړې سکه ورسوي د خپل مخکنی خلکو کتابونه او تاریخ چې وګوري.
مننه کوو، سلامت اوسی. له تاسو نه مننه کوو. یو بل اوریدونکو ته مرزم بیا لاغې نه ورسته راځم ملمنو ته. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
ډیر مننه جناب انصاب، سلامونه تاسو ته، ملمنو ته، اوریدونکو ته. نبی ولا زبلای دا وخت له غزنی نه خبرې کوم.
ستړی مش زبلای صاحب، ډیر مو د ورسته مې دغه اوریده. دا راته وایا چې کله دی ورسته زل په کتاب باندې پیسې ورکړې دي، او څه ډول یو کتاب دی رانی ولې؟ او ډیر زیاته مننه کوم. کتاب اخیسته نه دی، کتابخانه خواته نه.
خبره ا دچا خبره د درو خو ناروا د چکات بسره وایو. فقط دوه میاشتې مخکې مې درې میاشتې مخکې چې کله له غزنی نه مې حرکت کوو د زابل لوري ته، نو دلته یو کتاب د شعر او شاعرۍ مې ډیر زیات خوښ ولو، همیشه به مې ورته نیت وو. نو هغه ورځ مې هغه وروستی کتاب راواخیست او راسره یې مې وړی زابل کې مې مطالعه کوي. تر دې شېبې راسره ده لا هم غوښتونکی د دې انسینور کتابونه هم واخم.
پیسې دې په ورکړې کې، ځکه دا د شعر او شاعري کتابونه زیاتره خلک هم داسې دي یو ملګري دوست نه راخلي،
نه انصاب دا چې خپل ته هم یو تکړه شاعر یې، شعر که یو څوک ورسره مینه ولري ته پوهېږې چې هغه به څومره ډېرې زیاتې پیسې هم له ځانه بېلوي تر څو د شعر کتاب راواخلي. پیسې مې په پروار کې هغه هم 45 افغانۍ.
ښه، ډېر ښه. د کتاب اخیستل واقعا د لیکوالو سره چې دا موږ پرې بحث کوو مرسته کوي. وروسته که د بیا څه پوښتنه لرله هغه کولی شي ما سره. یاد صاحب د میراحمد یاد د لسګونه کتابونه پښتو ژبې ته ژباړلې، یو شمېر مهم کتابونه چې په بازارونو کې تاسو ګورئ، خصوصا د نورو ژبو نه را ژباړل شوي، تر شا یې د دې ځوان لاس دی. همدارنګه اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول راسره د ناصری صاحب، چې دوی هم واقعا د کتاب په برخه کې د کتاب د بازار د معاصرولو په برخه کې ډېر کار کړی. خو د ما یوه پوښتنه له تاسو نه دا غواړم چې د اورېدونکو او عامو په اصطلاح د کتاب لوستونکو له نظره پوه شم. تاسو زابلی صاحب خو یو فعال ځوان یې، بیداره ځوان یې، په سیمه کې ځوانان څومره پیژنئ؟ کتاب لوستلو سره د خلکو څومره علاقه شته، لیوالتیا شته؟ او دغه انټرنیټ دغه علاقه کمه کړي؟ ځکه چې پخوا هم چندان علاقه نه وه، اوس خلک وایي چې د انټرنیټ اغیز کړی دی او خلک چې یو مات ګول کتاب لوسته اوس هغه هم نه لولي.
همداسې ده که اوس زه یو د څو شېبې وروسته مخکې مثال درکړم. مثلا تاسو ما په راډیو تعقیبولاس اورېدلس، مې وروسته مې نیټ څو وای دا په انټرنیټ وګوره، ان صابم وګوره، میلمانه وګوره، نو په فیسبوک کې مې په ژوندۍ بڼه لیداس. نو دې ته راتلم، نو که چېرته موږ تاسو اوسنۍ نړۍ ته وګورو چې انټرنیټ ډېر پرمختګ کړی ده، تر ډېره حده ځوانان متاسفانه کې مصروفه دي، کې مشغوله دي، هغه مطالعه چې دوی ته زیات ارزښت لري، زیات څه وربخښي، زیاته مهمه ده، هغې ته یې څه نا څه یعنی شا ګرځولې ده. که موږ تاسو وګورو په نوره نړۍ کې چې څومره مطالعې ته، کتاب ته، تعلیم ته، تحصیل ته زیاته توجه کېږي، هغومره بدبختانه په افغانستان کې نه کېږي. مخکې به یعنی کله چې به زه هم یو کتابخانې ته تلمه، څو کاله تقریبا 3 کاله شاوخوا مخکې یو کتابخانې ته به تلم، هلته به مې د یو کتاب په لټه کې بوم، هلته به ډېری ځوانان راتلو د سیاست په اړه، د یو کس یعنی د یو مشخص کس نوم به ورته اخلې چې د پلاني کس کتاب ما ته راکړ. خو اوس لږ څه نا څه کمرنګه ښکاري. نو په ټوله کې مطالعه نسبت نورو هیوادو ته په کتو افغانستان کې ځوانان همداسې په ټوله کې ټول وګړي څه نا څه کمرنګه ښکاري. که داسې په کار هم نه ده، باید ډېره زیاته توجه ورته وشي، مطالعه ډېره زیاته مهمه ده. نو راتن ته میلمنو نه مې هم پوښتنه همدا وه، کله چې ستاسې محترم میلمانه مثلا یو کتاب چاپوي، دوی څومره کولای شي چې زیرې تر هیوادوالو، تر غوږونو، تر سترګو ورورسوي، تر څو هغه هیوادوال، هغه ځوانان، هغه تیږي چې مطالعې ته، کتاب ته ضرورت لري، دوی ته زر ورسېږي؟ آیا دوی له کومو لارو توانېږي؟ مننه، مهرباني.
فکر کوم چې تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړله د مارکیټینګ په برخه کې. واقعا وروسته به بیا یاد صاحب هم په دې اړه باندې نظر ووایي. خو زه اوس راځم ناصری صاحب، د کتاب د مارکیټینګ برخه یا کتاب ته د بازار موندنې برخه په ځینو نړیوالو خبرندویو یا ټولنو کې کله چې لیکوال کتاب لیکي، حتی په حروفو او تورو کې، په مسایلو کې یو مشاور یا یو سلاکار یا یو څوک چې د دې برخې متخصص یا هغه ورسره همکاري کوي، تر څو پورې لامهغه وخت نه په اصطلاح د بازار موندنې غم هم کوي. تاسو د بازار موندنې او د مارکیټینګ په برخه کې څه کارونه کوئ یا څه لارې چارې کاروئ؟ دغه د معاصرو لارو چارو نه څومره استفاده کوئ؟ ځکه چې کتاب چاپ کې در سره یې، تر څو چې خلک خبر نه شي نو څنګه به یې واخلي؟ ناصری صاحب غږ مې اورئ؟ ناصری صاحب، ها ناصری صاحب را سره بیرته وصل شي. یاد صاحب ما ته مخکې دی ناصری په خبرو کې یو موضوع جالبه و چې یو کمیټه شته دی او دا اوس کتابونه ګوري. دا وروسته لاغه ده چې موږ داسې رپورټونه هم درلودل. زه نه غواړم چې بحث سیاسي خوا ته بوزم، خو چې طالبانو له ځینو ځایونو نه کتابونه ټول کړل او دا کتابونه یې په اصطلاح غیر اسلامي وبلل، د ځینو کتابخانو نه په داسې رپورټونه و. دغه ډول یوه کمیټه که وټاکل شي، دا به د کتاب په چاپولو او د لیکوالو لپاره چې باید یوه کمیټه هغه کتابونه وګوري، فکر کوي چې دغه پروسه به نوره ستونزمنه او پیچلې نه کړه؟
د سره خو پروسه دغه سخت شوی ده، پیچلی ده دغه اوسم، ځکه چې مخکې د خبرندوی ټولنې لیکوالان ژباړون کې دوی ډاډه وو په موضوع باندې به چې کار کوو، بیر ډاډه کار به پکې کوو. اوس یعنی که یو ژباړن یو کتاب انتخابوي، هغه باید ډیر زیات فکر مخکې وکړي د دې نه چې زه دغه کتاب انتخابوم او دا کتاب به څنګه وي، د دې به ما لپاره عکس العمل څنګه وي، دا به د چاپ اجازه پیدا کړي که پیدا به نه کړي، او دا کتاب به دغه کمیټې ته چې لاړ شي هغوی به پاس کړي که پاس به نه کړي، هغوی به په دې باندې څومره وخت تېروي. دغه ټول مسایلو دا پروسه ډېره زیاته اوږده کړې ده، یو ډول د غم دی، یو ډول داسې خفګان غوندې هم پکې رامنځته شوی دی، ځکه یو خو وضعیت د کتابونو هغسې مخکې نه نازک غوندې و، بیا چې دغه نور بندونه پکې ایجاد شو بیخي ډېر نازکه کوي. زما خپله تجربه دا ده چې اوس زه خپل داسې د ابهام په حالت کې یم، ځکه زه هېڅ په دې نه پوهېږم چې اوس کوم ډول کتابونو ته اجازه ده او کوم ډول ته نه ده، ځکه یو مشخصه دغه هم نشته دی، داسې لارښود هم نشته دی چې هغې کې ویل شوي چې یو دوه درې څلور دغه رقم کتابونه موږ نه پرېږدو. دغه قاعده ډېره عمومي ده چې مثلا هغه کتابونه چې د ملي او اسلامي ارزښتونو خلاف وي، او د دې تعبیر بیا چې دا څوک څنګه تعبیروي او څوک یې څنګه تفسیروي او بیا د دې نه بالاخره څه نتیجه اخیستل کېږي او بیا د هغې نتیجې نه کوم معیار جوړېږي، دغه بیخي نه دی واضح. نو که دغه کمیټه هره فیصله کوي، زه ما سره اوس هم دا پوښتنه ده چې مثلا دا به په کوم اساس باندې کېږي، یا لیکوال ژباړن چې دی هغه باید کوم ټکي په نظر کې ونیسي چې هغه کتاب باندې خواري وکړي بیا دا کمیټه هغه کتاب چاپ ته پرېږدي. نو دې خو دا پروسه تیاره سخته کړې ده، یعنی سخته به نه کې، اوس هم دا پروسه سخته ده او یو ډول د ابهام حالت دی، دغه نشته، داسې وضاحت نشته دی چې څوک دې په دې باندې پوه شي چې مثلا خپرندوی ټولنه کوم کتاب چاپ کړي،
کتاب کمیټه چې تاسو ویل د اطلاعاتو کلتور په وزارت کې یا هیئت دی یا کمیسون دی، یوه اداره ده چې له کتاب پلورونکو سره باید کار وکړي او کتابونه د دوی له نظره تیر شي، د دې اغیزې د تاسو په کار باندې څه دي؟ او په مجموع کې مراته ووایي چې په وروستیو دوه درې کلونو کې په افغانستان کې لوی سیاسي تحول راغی، بدلون راغی، ویل کېږي چې د کتابونو بازار هم سوړ شوی دی، نو دا چې علتونه ښایي ډېری، خو آیا تاسو دې سره موافق یې چې په وروستیو کې د کتابونو د خرڅلاو همدارنګه د کتاب پلورنې د کتاب لوستنې دا بازار سوړ شوی او دغه کلتور په کمیدو باندې دی، او وسنی شرایط د کتاب لپاره څه ډول ویني، څنګه دی په افغانستان کې؟
د کمیسیون په ارتباط کوم څه چې موږ ته ویل شوي دي هغه ملي او اسلامي ارزښتونه دي چې باید هغې خلاف نه وي، او دوی د دوی معیارو په اساس کتاب ارزوي، او پس د هغې نه دوی موږ سره دا شریکي وي چې دا کتاب تاسو کولی شئ چاپ یې کړئ یا چاپ نه کړئ. او ډېر وضاحت د دې، زه فکر کوم که په خپله د یو استازی دلته په بحث کې وای، هغه به د یو مسؤول کس او باصلاحیته کس په توګه خپل استدلال درلوده چې دی کوم معیارونه ورته په نظر کې نیول شوي، خو موږ ته د یو خپرندوی په توګه دغه ویل شوي چې د دغو ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي، نو تاسو کولی شئ موږ ته وړاندې کړئ، موږ یې کولی شو درستدید کړو، تاسو دې د چاپ اجازه یې ترلاسه کړئ. او له بلې خوا نه د بازار د سوړوالي په ارتباط، که څه هم په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې جدي دي او دا بېله شکه چې دا اغېز پرې کولی شي، له بلې خوا نه د اکاډمیکو مرکزونو متزلزل حالات هم اغېز درلودلی شي چې منفي اغېز پرې وکړي. خو په افغانستان کې اساسا د سواد کچه چې ده زموږ په نږدې یوه لسیزه فعالیت کې، موږ فکر کوو چې دغه بهیر ورځ تر بلې ښه کېدای شي، ځکه چې اکاډمیک مرکزونه زیاتي، ښوونځي زیاتي، او داس نور د تعلیم او علم ته انسانانو خصوصا د ښاریانو لاسرسی زیاتي، نو په دې اساس دغه کچه ورځ تر بلې فکر کوم ښه کېږي. خو جدي ستونزه یې هغه دی چې افغانستان د جنګ نه یو وتلی هېواد دی، نو ځینې ستونزې به وي، هغه به جدي وي، او د وخت تېرېدو سره به هغه د هغه اجر مولات نه وځي او د یوه حق په توګه به مطرح کېږي. نو دغه بحث ته او دغه وخت ته اړتیا ده چې موږ باید د دوه ولرو څو د تعامل منځ راشي او هغه وخت بیا حقوق او ازادۍ هم زیاتې شي اوسه. نو سرواله ما په نظر د مارکیټ ډېر جدي نه ده که یو مقایسه وشي، مثلا که تاسو دا اثر شوټی چې د ایران مثلا یو پیشرفته هېواد دی نن ورځ موږ د یو خبرونه د کتاب چارو په ارتباط وګورو، عینن شکایتونه چې موږ لرو دوی هم شکایتونه لري. دوی د کتاب نه لسته شکایت لري چې په ډیجیټل دنیا کې نن ورځ زموږ ځوانان ډېر مشکل پر شوي دي، دوی د دولت سره مشکل لري. خو کومې ستونزې چې دي، او که بیا موږ خپل هېواد او د خپل هېواد د جنګ ځپلی حالت مقایسه کړو، زه فکر کوم دا د لنډه په قضاوت نه دی. یعنی زه په دې باور یم چې دا بهیر د وخت تر دوه سره فکرای شي، خو اړتیا دا ده چې باید ډېر ستراتیژیک کارونه ورته وشي چې هغه د پښتو ژبې د ټکنالوژي کې ودې په خاطر باید یو انسټیټیوټ یا یو مرکز ناسته راشي چې په هغې کې متخصصین ناست وي او په دې کار وکړي چې موږ څنګه باید پښتو ژبې ته د ډیجیټل زمانه کې او په ټوله زمانه کې د دې د حفاظت لپاره کار وکړو. هغه مسلکي او اهل کسان وي چې ژبه مسؤوله او مسؤوله پاتې شي، ځکه نن ورځ کله چې ژباړه کېدای شي موږ به وغواړو چې یو کتاب وژباړو، خو هغه کتاب ستونزه دا ده چې د هغې لپاره موږ په پښتو ژبه کې هرې رشتې ته متخصصي قاموسونه نه لرو، او قاموس څه دی؟ یوې ژبې ته مور دی. کله چې هغه قاموسونه د یو معتبر مرجع خانه منځته راشي او په پښتو وي، زه فکر کوم د پښتو وده ډېره اسانه کېږي او دا په یو خبروندوی او په یو لیکوال او په یو ګروپ دا کار نشي کېدلی.
نو په مجموع کې ناصری صاحب دا خو به ومنو چې په افغانستان کې واقعا د کتاب د لیک لوست دا فرهنګ څو کاله مخکې یا څو لسیزې مخکې خو بیخي په نشت حساب په وروستیو کلونو کې یو څه وده وکړه، دغه سي پراخ کتاب پلورنځي رامنځته شول. د ما خپل یادېږي په کابل کې د ګوت په شمار دوه درې کتاب پلورنځي و، دغه معاصر کتاب پلورنځي په تیرو شلو کلونو کې رامنځته شول. په ننګرهار کې مې یادېږي چې د مومند خپرندویه ټولنې یو زمانه کې د کتاب پلورنځي یو ننداره وړاندې کول. هغه به زه ځکه ورته وایم چې اصلا کرتاسیه فروشي و په هغه وخت کې د ما د یاد سره، او په زمن کې به یو دوه درې دانې کتابونه هم پکې یخې و. خو اوس په جلال آباد کې په وروستیو کلونو کې د کتاب پلورنځیو یو لوی مارکیټ و، یو لوی بازار و، او دا په دې معنی چې مارکیټ وده کړې وه، خلک د کتاب د اخیستلو لپاره لیواله و. خو په داسې شرایطو کې چې مثلا کتاب دې باید وڅېړل شي او وکتل شي یو لس ځای او بیا دې چاپ شي، ستونزمنه ده چې دغه انسټیټیوټونه چې تاسو وایې رامنځته به شي، بیا هم هیله مندي شته دی چې رامنځته شي. وروسته به زه له یاد صاحب نه وپوښتم، د تاسو نه غواړم دا وپوښتم چې دغه د معاصر مارکیټینګ په برخه کې تاسو څه کوئ، بازار موندنې په برخه کې مثلا که یو کتاب خپروي په کتاب پلورنځیو ته څوک نه راځي یا نه ګوري، څنګه خلک خبروي چې دغسې یو کتاب شته دی او دوی کولای شي چې ولولي؟
ځینې کتابونه چې مثلا موږ غواړو په الکترونیکه بڼه خپره کړو، د هغې لپاره موږ په خپل ویبسایټ کار روان کړی دی، او هغه به هم یو موافقانه کار وي چې وکولی شي کتاب کاپي نه شي او حقوق یې خوندي وي. نو د هغې اساس موږ کولی شو د نوي معاصر مارکیټ سره ځان هم عیار کړی شو، ځکه نن ورځ چې اروپا ته کوم کتابونه وصل کېږي هلته کتاب لوستونکي ته ډېر قیمته تمامي، او دا د باعث کېږي چې دوی نشي کولی کتاب وغواړي. نو که دغه څه موږ کار روان کړی دی او بې له شکه چې اطمینان به نتیجه ورکوي، او کومې تجربې چې ګاونډیو هېوادو ترې اخیستي دي د ونو په استفادې موږ هم کولی شو یو ښه نتیجه ترې واخلو.
دا د آنلاین کتاب پلورنځي تاسو ویل د کتابونو ډیجیټلایز بڼه دا مهال یو له مهمو بڼو ده. مثلا په نړیوال مارکیټ کې چې تاسو ګورئ، که تاسو له امازون نه یو کتاب اخلی د کینډل بڼه یا د آنلاین بڼه چې هغوی ورته خپل یو سافټویر لري، هغه نسبتا ارزانه وي او خلکو ته د ستیم په لاس ورځي پرته له دې نه چې کتاب پلورنځي ته پسې ورشي. ناشر ته هم په اصطلاح ګټه رسیږي او کتاب لیکوال ته هم رسیږي. دا یو ښه څه دي. نه پوهیږم دا تخنیکي مسله ده، زه خپله معلومات نه لرم، تاسو نشی کولای چې دغه دین نړیوالو کتاب خبرندو یا سازمانونو سره لکه امازون سره همکاری ولري چې دی اغوی لاری زین کتابونه په ډیجیټلی باندې خبره کوي او غوی نړیوالو مارکیټونو کې خلکو ته وړاندې کیږي کده مال یو پراخه ډایسپورا یا افغانان په بهر کې اوسيږي.
تحقیق نه یو جدي ستونزه چې هلته مخکې وویل چې په هغې سره زموږ ټولې ستونزې د حل لاره پیدا کوي چې هغه د یوه ټکنالوژي د پکتور یوه ټکنالوژیک مرکز منځته راتګ دی، ځکه چې نن ورځ موږ نه یو خبر چې ګوګل ترانسلیټ ته پښتو چا ور داخله کړې ده، ویکیپیډیا ته پښتو ویکیپیډیا ته چا کار کړی دی، هغه یو مسؤله مرجع نه ده معلومه. ممکن د پښتو د توهین یا د هغې د زیانمنتیا په خاطر کار کوي شي، او دا خبره هم کیږي چې کله د ګوګل ترانسلیټ پښتو داخله شول په لومړي کې ډېر ښایسته ژباړه کوله، خو یو وخت ترې دوسره دا ډېره د خپل حالت نه وته، یعنی بعضو مغرضو کسانو بده کې ګوتې وویلې او ضعیف یې کړه. نو دلته هم دا اوس چې موږ نشو کولای په امازون کې خپل کتابونه خپاره کړو، د ورستون زده ده چې دوی پښتو ژبه نه سپورټ کوي. نو کومه داسې مرجع ولرو چې هغه دا انسټیټیوټ وي یا مرجع وي، نو بیا کېدلای شي چې دا ژبه دوی خپل پروفایل وړاندې کړي او هغه ته صنعت ورکړي. دلته اوس افغانستان نه د کم نفوس کسان هېوادونه لکه لیتوانیا د اوس تاونه سپانسر کېدای شي، د اوس سپورټ اخیستی شي، خو پښتو ژبه چې 50 میلیونه کسان دي او دا نه سپورټ کوي. نو دا مرجع نشته ده چې یو مسؤول مرجع وي او وکولای شي چې د دونه دفاع وکړي. ځکه اوس امازون سره موږ کولای شو کتابونه ورسره داخل کړو او کاپیرایټ خوندي وي، هغه کاپیرایټ خوندیتوب بیا داسې دی چې دوی کتابونه چې کله پیپر باکس چاپ کړي خپل امازون ته تصرف ورکوي او هغه کتاب چاپوي او نور حق یې د تاسو سره خوندي دی. هغه د یو د کتاب فزیکي بڼه ورته ولای شي ورته سوای شي او کینډل کې هم کېدای شي، خو که مثلا وغواړي چې کاپی نشي نو یوازې پیپر باکس یې کولای شي چې وړاندې کړي.
مننه سلامت اوسئ. زه فکر کوم چې د ګوګل پاړه باندې یا دغه د نړیوال لوی آنلاین سازمانونه یا ادارې چې دي سافټویرونه چې جوړوي چې پاغې کې ګوګل دی، فیسبوک دی، یا مثلا امازون دی، یا یاهو دی، یا مایکروسافت دی، دوی تر ډیره پوری مارکیټ ته ګوري، مثلا د اعلانونو په برخه کې یا په نورو برخو کې چیرته چې دوی سوداګری نه یا چیرته چې دوی لپاره پراخ مارکیټینګ نه وي، نو الته دوی هغه د سپورټ اندازام کموي. هم دا اوس مثلا ګوګل اډز دی چې په آنلاین ویب سایټونو کې نور ژبو ته ورکوي، مثلا په اردو کې تاسو کارولای شي، په نور ژبو کې کارولای شي، پښتو پکې شامل نه ده. د ژباړې په برخه کې یا د ویکیپیډیا په برخه کې خو ظاهرا هغه څه چې عامه معلوم دی هغه دادی چې دا په داو طالبانه توګه دوی خلکو نه مرسته غواړي او مختلف خلک ورکی لیکل کوي چې دوی خپل هم وایي چې هم دی ویکیپیډیا معلومات کېدلی شي چې باوري نه وي، او هم دی ګوګل ژباړي هغه په هر ژبه باندې. او دا تاسو چې کوم احتمالات وایي دا واقعا چې دی یو مسؤل ادارې پر ارتیا باندې ټینګار کوي. یاد سب تر اوسه چې کوم باسونه وشول په دې اړه باندې تبصره څه ده، او څومره ډیجیټل یا دغه آنلاین به ورته وایو دی آنلاین کارونکو یا دی آنلاین شبکو کارونکو یا دی انټرنیټ کارونکو او دی انټرنیټ کارونی، بیا به ما هغه سي پوښتنه وکم څومره فرصتونه رامنځته کړي دي او څومره ننګونې رامنځته کړي. ځکه زه په فیسبوک کې ګورم چې په څرګنده تاسو په یو کتاب باندې زیار ګاللې دي، اکسوس چاپ کړي دي، خا خدای چې مثلا ک لزره کسان دغه کتاب ګوري ک یو افغاني ام پی ورکی لزره کسان، نو تقریبا لزره افغاني کی چې کافی مرسته ده دی یو لیکوال سره یا لکتر لګ دی کتاب لورنځي سره، خو متاسفانه دغه مارکیټ نشته دی، دغه نظم نشته دی، دغه تنظیم نشته دی. مثلا یو پی ڈی ایف فایل دی ار سو کی ار چاته استي د استون زدا یا ننګونه ده، خو په عین حال کې دغه سی صحیح او سنتیا به مر برابرې کړې دي چې که تنظیم شي، سمي وکړول شي، کېدلې شي چې ډېرې د غشتستون زور سره هواري شي.
بالکل، یعنی دا د ټکنالوژي هم میدلو زما نظر دار چې د کتاب لوست په پښتو کې لکتر لګزین نه ورسوله، بلکې پښتو کله چې سوشل میډیا په افغانستان کې مشهوره د پښتو کتابونو لوس زیات شوی دی، ځکه د فیسبوک شو یا ټویټر شو انستاګرام شو، خصوصا فیسبوک دا د پښتنو لپاره د کتابونو د مارکیټینګ یو ډیره لویه مرجع ده او ډیره ښه مرجع ده. ډیر زیات خلک د فیسبوک د لارې خبرېږي چې د کوم لیکوال کوم کتاب چاپ شوی دی، چا چاپ کړی دی، په کومو ځایونو کې ترلاسه کېدی شي. البته ځینو خلکو دا کوشش وکړ چې ځینې کتابونه مثلا بې له تفاهمه پی ڈی ایف کی او هغه په خپل ویب سایټونو کې خپاره کی، هغه اوله کې دا کوشش ډیر وشو، خو بیا وروسته هغه خلک هم دغه شو، یعنی ستړي غوندې شو، ځکه چې هغوی چې په کوم پروګرام دا کار شروع کړی و چې کېدای شي چې دا تاسو مخکې د ګوګل اډز خبره وکړله چې کېدای شي دغې نه ورته عاید راشي یا کېدای شي د دې د خرڅلاو یو سیستم رامنځته کړي، خو هغه دغې بازار ته په کتو هغه مو نه شو. او د دې لویه وجه دا ده چې موږ په افغانستان کې د پیسو د آنلاین د تادیاتو سیستم لا اوسه پورې نه لرو. یعنی که زه په ننګرهار ولایت کې مو کتاب آنلاین اخلم، نو پیسې به څنګه ورکوم؟ چاته به ورکوم؟ په کومه طریقه باندې به دا پیسې لیږم؟ ځکه اول خو دغه سیستم جوړول غواړي چې هغه په افغانستان کې نشته. نو دا چې نشته دی، په دې خاطر د پی ڈی ایف یا د سافټ کتاب د لوستو هغه کوم پرمختګ چې باید شوی وي هغه مو نشو. ځینو خلکو وکړو، خو زه زما نظر بیا هم دا دی چې دا دغه نه کوي، د تاوان نه کوي. ګټه ډېره نه وه، تاوان هم ډېر زیات نه و، ځکه ډېر خلک اوس مثلا داسې خلک هم شته دی چې هغوی د کتاب پی ڈی ایف ډاونلوډ کړي، یو برخه ولولي خو نو تور کې به نور پی ڈی ایف نشي لوستل شي کتاب واخلي. دا هم یو دغه دی، یو لار دم ده. یوازینې خلک چې د پی ڈی ایف کتابونو نه ښه ګټه اخیستی شي هغه دا څېړونکي دي. یو څېړونکي مجبور دی چې هغوی په یو ډول باندې کتاب ولولي، ځکه هغوی ته که سافټ وي یا که هارډ کاپي که چاپ کاپي هغوی د خپلې څېړنې لپاره استفاده ته کوي. هغه خلک یې کولی شي، د ادبیاتو محصلین چې هغوی مجبور دي چې ځینې کتابونه ولولي ټول. د هغې نه بغیر زما نظر دا دی چې دغه ډېر تاوان هم دی رسولی. او د په نړیوال بازار کې هم د ناصری صاحب دوی دغه نیت ډېر ښه دی چې موږ یو سیستم داسې رامنځته شي چې کتابونه آنلاین خرڅ شي. خو دا لومړی تجربه نه ده، د دې نه مخکې حد اقل د درې تجربو زه شاید چې درې دغه ویب سایټونه جوړ شول چې هغوی ویل چې موږ دا کتابونه د خرڅلاو دپاره ږدو، او که هغه څوک اخلي موږ به حتی لیکوال ته پکې فیصدي ورکو. هغوی داسې ونه شو، ځکه چې کتابونه نه خرڅېږي. کومه دیاسپورا خبره چې تاسو کوئ چې د افغانستان نه بهر اوسېږي، متاسفانه ډېره لږه برخه یې د پښتو کتابونه لولي، یعنی بېخي لږه برخه ده. او هغه نور چې دي مثلا کوم څوک چې کومه ژبه ملک کې اوسېږي، دغه ملک ژبه زده کړې ده، اکثره کوشش کوي هغه ولولي، یا اکثر کوشش کوي چې انګلیسي کتابونه ولولي. زه دا دغه نه یم، یعنی داسې بدبینه نه یم چې دا به کامیاب نه شي، خو ولې ډېر دغه نه ډېره تمه هم د دې نه لرم چې دا د ګینې یو اساسي کار شي. تر هغې پورې چې تر څو موږ په افغانستان کې دننه د آنلاین کتاب لپاره مارکیټ رامنځته نه کړو، د آنلاین کتاب نه یوازې د آنلاین کتاب بلکې د کتاب رسونې یو سیستم رامنځته نه کړو چې مثلا اکسوس په غزنی کې کتاب خرڅ کړي، او داسې یو سیستم وي چې هغه آنلاین اکسوس ته پیسې ولیږي، او اکسوس د کتاب د پوسټ د لارې غزنی ته ولیږي. نو که دغسې یو حالت رامنځته شي، زه فکر کوم چې دا یوه لاره کېدای شي. نور د افغانستان نه بهر د پښتو کتابونو د خرڅلاو دغه فکر چې دی، زما په نظر څومره که ورته موږ وایو چې خوشبینه یو، زما نظر داری چې دومره به مؤثر واقع نه شي.
افغانستان نه بهر مارکیټ وړو کې دی واقعا ژبې په مخپل کورونو باندې دیننه پراخ لستونکي او ملاتړ لري. خو که د ټولو شیانو ته وګورو، یو شی باندې موږ پوهیږو چې پښتانه لستونکي یا همدارنګه د موږ په افغانستان کې د دري ژبې لستونکي، دا که دغه نړیوالو ژبو ته وګورو یوه لویه کتله ده. مثلا د ډیورن کرخیا غاړه چې کوم پښتانه اوسیږي، او دې غاړه چې کوم پښتانه اوسیږي، د نفوس او سرونو په حساب باندې ډیر زیات خلک دي، او یو مارکیټ کېدلی شي. خو ستونزې او ننګونې هماسې چې تاسو اشاره وکړله په دې برخه کې شته دی، چې یا کم سوادی د انټرنیټ عامیدل، یا د کتاب د فرهنګ نشت، د لوست فرهنګ کمواله، یا نورې مسائلې شته دی چې مخه یې ډب کړې ده. ناصری صاحب کلن راته ووایي د تاسو فکر باندې څنګه کېدلی شي چې خلک د کتاب لوستنې او مطالعې په برخه کې یو ایډیال حالت ته ورسیږي. هغه داسې چې هم په ځوانانو کې د کتاب لوستل عام شي، هم دغه کتاب لوستل دغه معاصر ډیجیټل کم دنیا چې رامنځته شوې ده دې سره پخلا شي،
او په پای کې کتاب پلورونکو بازار ولري، مارکیټ ولري چې له عمومي اقتصاد سره بمرسته کوي، او لیکوالم لا دغه لارې نه کډیر سنې یو ستر لاسه کی. د تاسو فکر باندې د سلند سپارښتنې بمڅي چې څه کېدلی شي، عام خلک څه کولای شي، دولتونه باید څه وکړي، ادارې باید څه وکړي، څنګه کېدلی شي؟
دقیقا دولت ډېر عمده مسؤلیتونه لري په دې اعتبار چې باید خپل رسالتونه ترسره کړي، چې هغه د ستراتیژیکو او سرتاسري بنسټونو منځته راتګ دی. په ځانګړې توګه لږ تر لږه باید دولت په هر ولسوالۍ کې یو مجهز عامه کتابتون ولري چې هغه ته د ټولنې عام او استثنایي وګړي وکولای شي لاسرسی ولري. چې په دې حساب د دولت مسؤلیتونه که د کاغذ دی، که چاپ دی، که لیکوال دی، ژباړن دی، په دې اعتبار تریر دي. خو اساسا باید حداقل دوی باید د خلکو د آشنایۍ په خاطر، د کتاب د دودولو په خاطر، باید په هره ولسوالۍ کې حداقل به یوه مکتبتون ولري او هغه مجهز وي چې د ټولنې که یو وګړی کومه یا د ستونزه لري، د سترګو یا نورې ستونزه ولري، هغه هم وکولی شي دونه استفاده وکړی شي. او بل اساسي چې د تداولات نه خبر لوبولای شي هغه د ټولنې اصل کورنۍ دي، چې کورنۍ بده کې ډېر اساسي رول لوبولای شي چې ایبه ایدیال حالت اورا سوي. او بل خبره چې ډېره مهمه ده، هدفمند ژوند دی. نن ورځ ایلن مسک یوه ستاندار یو خبر ټینګار کوي، د غنه چې د خپل د بریالیتوب رازونه پوښتنه کوي، د یوازې وی چې زه ډېر کتابونه لولم، نور هیڅ نه ورته وایي. نو د ټینګار په اندازه ده، نو که موږ هدفمند ژوند ولرو، نو موږ خپل د لاره پیدا کیو چې باید موږ خپل لاره چیرې پیدا کړو. نو د ټولنې کورنۍ رول او همدارنګه د دولت چې سهولتونه منځته راولي، ورته چې کوم عامه خدمات ترسره کړي، او بل خانه د قانون په برخه کې تحصیلات منځته راوستل دي، او بل په مخ کې چې د خو برسټ یا مرکز یادونه وکړه چې د ژبې د ودې لپاره کار وکړي. فکر کوم دا درې ټکي ډېر مهم دي چې
موږ ایډیال لاته سره شی او موږ یو لوستای ملاتو. ډیر زه تمنه کوم خغله ناصری، خغله یاد تاسو ورځ وخت نا وخت زګورم په سوشل میډیا باندې هم دی ځوانانو د دې معاصر ژوند سره سره ډول چلند وکي، ځینې پزړپوري لیکنې خبروي. زه که داسې استدلال درته وکم چې مثلا زه په ننګرهار کې اوسېږم، انټرنیټ را سره شته دی، فیسبوک ګورم، له دنیا نه ماغې کې خبرېږم، خبرونه لولم، یو نیم معلوماتي لیکنم مخې ته راځي، ولې کتاب ولولم؟ یعنی کافي ډیر معلوماتو سرچینې او منابع را سره شته دی. د تاسو فکر باندې په وسنیو دغه پراخو معلوماتي سرچینو سربیره لا هم کتاب یو اړتیا ده؟ ما سې چې ایلن ماسک وایي او ناصر صاحب ورته اشاره وکړه، کلنډ راته وایي دوه دقیقې وخت لرو تاسو ته.
اتمن د سده چې کوم مطالب چې په سوشل میډیا باندې خبريږي هغه په کتابونو کې نشته، او کوم چې په کتابونو کې دي هغه په سوشل میډیا باندې نشته. یعنی زه خپل کوم لیکل چې زه په فیسبوک کې کوم یا په خپل سایت کې کوم، کله چې زه مثلا په کتاب کار کوم، دا لیکنه هلته نشته، ځکه کتاب تر دې لیکنو ډیر جدي دی، هلته ډیر زیات ښه مطالب راټولېږي، هلته څېړنه کېږي، هلته لیکوال هغه ته وخت ورکوي، هلته ډیرې زیاتې خبرې چې لیکوال دا وایي چې دا په دې نه ارزي چې زه په سوشل میډیا کې وکړم، هغه په کتاب کې ورچي. او بل دا چې ټول لیکوالان دا په دغه کې دا په فیسبوک کې نه دي، کنه موږ خو سید د ګوتو په شمیر کسان به موږ فالو کړي، هغوی بلولو، خو ټول خلک موږ نه لولو. او بیا زما ټینګار دا دی چې سوشل میډیا د ډیرو جدي خبرو ځای نه دی، د ډیرو مفصلو خبرو ځای نه دی. صحیح ده، یو خبره څوګل تکای او هغه خبره باندې که موږ رښتیا ځان کوی اول غواړو، نو بیا هغه په کتابونو کې راځي. مثلا تاسو د ایلن مسک خبرو کې، ایلن مسک خپل ټویټر باندې د دروغو خبرو نټو کې ډیر کوي، یعنی هغه په دې مشهور دی، خو ولې کتابونه ډیر زیات دي. همداسي مثلا زه په دغه کې په جمعې کې کېدای شي یو لیکنه په خپل فیسبوک باندې کې واچوم، خو زه چې کوم کتاب ژباړم په هغه کې کېدای شي 50-60 داسې نورې لیکنې چې هغه هم ما په فیسبوک یا په خپل ویب سایټ کې نه اچولي. نو علم چې دی، پوهه چې ده، هغه اوس هم په کتابونو کې ده، او سوشل میډیا چې دی دا د کتاب د کمپین او بازار موندنې یو لاره کېدای شي، خو د کتاب یا د معتبرې حوالې په توګه هیڅکله نشي منل کېدی.
ډیر زیاته مننه کوو له دواړو درنو میلمنو. میر احمد یاد نه چې افغان لیکوال دی، همدارنګه صفی الله ناصری د اکسوس خپرندوی مرکز مسؤول. نن د کتاب او د کاپي د حق نړیوال